په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یو حکومت کې باید بېلابېلې قومي، مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بې طرفه، متحد ټول ګډونه سوله ییز او له تروریزم، جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بلل دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان فلسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې د چنګاښ تر شپاړسمې پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ځینو، په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. په کراچۍ کې د طالبانو قونسلګری خبر ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون نه افغان بندیان د سن ایالت له زندانونو خوشې شول. دغې قونسلګری پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه نه بندیان پرون جمعه له زندانونو تر خوشې کېدو وروسته له خپلو خپلوانو سره یو ځای شول. ویل شوي دې کسانو د کډوالۍ کارتونه هم درلودل، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې ګواکې د کارتونو وخت یې پوره دی. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو اخراج زیات کړی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د توندلارې سید جلیلي ترمنځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسېږي، دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستي د ټاکلو لپاره وشوې. د تېرې جمعې په ټاکنو کې یو کاندید هم اکثریت رایې ونه ګټلې، ځکه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره ژر له اسرائیل ځواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اسامه همدان د فرانسې خبري اژانس ته پرون ویلي ممکن دغه ځواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د یرغمل شو خلاصون ته زمینه برابره شي. په همدې حال کې د اسرائیل مرکچیان چې مشري د استخباراتي ادارې مشر ډیوید برنیا کوي، په دوحه کې قطری منځګړو سره له خبرو وروسته پرون خپل هیواد ته روان شو. د حماس ډلې لوړ رتبه چارواکي اسامه همدان ویلي د حماس ډلې پوځي څانګه لا هم په ښه وضعیت کې ده او د اسرایلي ځواکونو په وړاندې د جګړې توان لري. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیې سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وشوه. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ځان ورساو. په بل لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبه ته ورسید. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر افورنو کې بو اوري چې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي مساوي د ماينونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر او یا زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاړوي.
افغانستان دوه په درېمه برخه یعنی د څلور سو ولسوالیو څخه وسو شپږ شپېته په ماينونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کلمتری کې ژوند کوي.
د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسساتو د کانکور ازموینې بهیر پای ته ورسېد، خو شمېرې ښیي چې په سږني کانکور ازموینو کې د ګډونوالو شمېر کم و.
کانکورو کې ازموینه یا سرچینه هم نه دی کړی چې ځینې مشکلات شتون درلودی، د کور مشکلات، نور مشکلات، نو په دې خاطر ما زړه نه ورته څه کوي.
ویل کېږي په نورستان کې له تیغو د لوښو جوړولو کس د لمنځه تلو په حال کې دی.
جدی پیمانه کولو غړی د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې حکم هغه اسبابونه لرو تقریبا لس کال پنځلس کال شل کلانو پورې غوړي خرابېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د برېټانیا نوي صدر اعظم په ټاکنو کې تر قاطع بریا وروسته د خپل هیواد بیا رغونې او ځینو بدلونونو ژمنه کړې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي مهسوي د ماينونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې حرامي اشتراوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلاړه ویل دي. مسې مشر ازادي رادیو ته ویل له همدې افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په ماينونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان وایي افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو لازم لاسنیوي نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې
لڅو لسیزو د ماينونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډي سي ماين پاکي مؤسسي رئیس وي دغه ماينونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ماينونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د ملیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دو پر دریمه برخه یعنی د څلور سو ولسوالیو څخه 268 په ماینونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کیلومتر کې ژوند کوي. چاودیدونکي توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر ماشومان وي معلول او یا وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپلې دي. دا ولایتونه ارزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونو کې ځای پر ځای سوي دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماینونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونه په نشه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکی شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو مسؤلیت ورتر غاړې دی او څو کاله مخکې د سړک غاړې بام په چاودنه کې دواړې پښې معلولې سوي دي.
موږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې ده تاسو نور دې په لوران نه شئ. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل ده. موږ تماش نه ورکې په ټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لپاره شل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15000 سالور 10000 20000 18000 دغه څه مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغي دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ستنېدلو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د جرمنی د نړیوال همکاري ادارې جی آی زیت اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم پای ته رسوي. د ادارې چې له څه باندې 12 رئیس په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي د کار به بندېدو سره به څومره افغانان د دوی له مرستو څخه بې برخې شي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیت اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پینشن می پورز ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په خپل ټول جرمني کارکونکو له افغانستان څخه وباسي او تر 2025 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکونکو نه ګماري. خبر پانا کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت تپکتو د جرمني د حکومت د پریکړې لمخې به په افغانستان کې د جایزت فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نادولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. جایزت د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جایزت ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپلو لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د ډېرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جایزت زیاته کړې چې جی آی زیت زیاته کړې چې شته او پیل شوي پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آی زیت ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغېزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آی زیت له ټولنې چې یوه جرمنی موسسه ده مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستانه ووزي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آی زیت د پریکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل به د سیمه ییزو کارکوونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آی زیت کارکوونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکوونکو او د دوی د کورنیو ملاتړ او ساتنه وکړي
او خانوادایشان داشته باشند.
جی آی زیت یوه جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایینې، د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبسینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آی زیت یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیت په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
د بریتانیا نوی صدر اعظم پټاکنو کې تر قاتی بریا وروسته خپل هیواد بیا رغونی او زینو بدلونونو ژمنه وکړه کې سٹار مشر کارګر ګوند مشر دی په ډیره چټکۍ د خپل کابینه زینې غړي معرفي کړل. د بریتانیا کارګر ګوند تر 14 کلونو وروسته بیا وخت ترلاسه کوي.
د بریتانیا نوی صدر اعظم په عمومي ټاکنو کې تر بریا وروسته د دریم چارلز په بلنه بکینګهام ماڼۍ ته لاړ او د خپلې کابینې د جوړېدو خبر یې ورکړ. کیر سټارمر په ټاکنو کې له بریالۍ کېدو سره په بریتانیا کې د محافظه کارو 14 کلنه واکمني ختمه کړه. هغه د صدر اعظم په توګه په خپله لومړۍ وینا کې د مخکینی صدر اعظم ریشی سوناک کارونه وستایل او ویې ویل چې د ښاغلي سوناک پر هڅو باید سترګې پټې نه سي.
تازه له بکینګهام ماڼۍ راستون شوم. هلته مې دغه ستر ملت د نوي دولت د جوړېدو لپاره د عالی حضرت باچا بلنه ومنله.
د بریتانیا نوي صدر اعظم کیر سټارمر د خپلې کابینې د جوړولو په لومړي ګام کې د ویتلامي د بهرنیو چارو د وزیر او ریچل ریوز د بریتانیا د خزانې د لومړي ښځینه وزیر په توګه ونومول. ستارمر دغه راز ویلي چې بریتانیا دا مهال پراخو بدلونونو ته اړتیا لري او په ځینو مواردو کې باید بیا رغونه وسي. د بریتانیا تر مخکینی صدر اعظم ګوردن براون وروسته له 2010 میلادي کال راهیسې د کارګر ګوند هیڅ سیاستوال په قدرت کې نه و. د بریتانیا په عمومي ټاکنو کې کارګر ګوند د بریا لپاره 324 څوکیو ته اړتیا درلوده چې د پارلمان د 615 څوکیو اکثریت ترلاسه کړي. کله چې پرون ماپښین په ټاکنو کې د کارګر ګوند د څه باندې 400 غړو د بریا خبر ورکړل سو، د کیر سټارمر د صدارت لپاره لارا هواره سوه. سټارمر په 1916 میلادي کال کې په لندن کې زیږیدلی، پلار یې په یوه کارخونه کې کارګر او مور یې نرسه وه. هغه په 2009 میلادي کال کې له ویکتوریا الکساندر سره واده کړی او دوه اولادونه لري چې یوه یې لور او بل یې زوی دی.
لخبرونو ورآخوا
د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو محصولاتو د کانکور ازموینې بهیر پای ته ورسېد. د سږنۍ ازموینې د ګډون کوونکو ټولې شمېر تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د ځینو ولایتونو د شمېرو له مخې د تېرو کلونو پرتله د ګډونوالو شمېر کم ښودل شوی.
د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسساتو ته د کانکور ازموینې بهیر پای او د ګډون کوونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی په اړه اندېښنې. د سګنی کال د کانکور ازموینې د 5 پړاوونو څلورم پړاو سیالۍ د روان کال د پنشن مې په ورځ په خوست، لغمان، ننګرهار، نیمروز، کندهار، فراه او هلمند ولایتونو کې د درې ورځو لپاره واخیستل شوې. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ 5 پړاو چې متفرقه او له پولې بهر ازموینې پکې شامل دي ټاکل شوې ده چې د چنګاښ میاشتې په 24 نیټه ترسره شي. د سګنی سیالیو د ګډون کوونکو ټوله شمېره تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ځینو ولایتونو د شمېرو له مخې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی پکې راغلی دی. هرات ولایت چې له کابل وروسته د افغانستان یو له ګڼ مېشتو ولایتونو څخه دی او د سګنی کال د کانکور په لومړي پړاو کې شامل و، د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې 3000 کسانو پکې ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په لومړي کانکور ازموینه کې نږدې 1000 داوطلبانو پکې ګډون کړی و او تر هغې مخکې کلونو پورې آن شمېر له 15000 ډېر بلل کېده. بلخ چې د افغانستان یو بل ګڼ مېشته ولایت دی، سږ کال یې په کانکور ازموینه کې له 3600 څخه زیاتو د 12 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و، په داسې حال کې چې تیر کال له 6000 څخه زیات و او د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د نجونو په ګډون شاوخوا 15000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. طالبانو له 2 کلونو راهیسې پر نجونو په کانکور ازموینو کې پر ګډون بندیز لګولای دی. په نورو ولایتونو کې هم د کانکور ګډونوال کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویاند مدیر جان کوټوال د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سږ کال د کانکور په ازموینو کې له 14 ولایتونو شاوخوا 1500 کسانو ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ازموینو د ملي ادارې لخوا د اعلان شویو شمېرو له مخې په 1402 کال کې د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمېر له 4300 څخه ډېر و. په 1401 کال کې څه باندې 140000، په 1402 کال کې شاوخوا 180000 او په 2019 کال کې څه باندې 200000 تنه و چې نجونې هم پکې شاملې وې. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږ کال په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې لږ تر لږه 15000 نارینه محصلین جذب کړي، خو ولې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ازموینو ته د کاندیدانو شمېر د پام وړ کم شوی دی. یو شمېر ځوانان وایي چې د اقتصادي ستونزو او د انګیزې د نشتوالي له امله یې په دې ازموینه کې ګډون نه دی کړی. یو ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، تیر کال له لیسې فارغ شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره هیڅ انګیزه نه لري.
ما خودم شخصا
نه غواړم خپل زده کړو ته دوام ورکړم. زما ټولګیوال چې له 45 کسیز ټولګي څخه فارغ شوي وو، یوازې 2 یا 3 کسانو یې چې کورنۍ وې ډېر ټینګار کوو په ازموینه کې برخه واخیسته. نور انګیزه، فکر او آرامه ذهن نه لري چې زده کړو ته دوام ورکړي.
د هلمند ولایت اوسیدونکی نوید احمد وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما دوه کم کورو کې ازموینه ورکړې ده خو نتیجه مې معلومه سوې نه ده. نو په دې خاطر مې نورو کانکورو کې ازموینه یا سرتنام نه دی کړی چې ځینې مشکلات شتون درلودی، د کور مشکلات، نور مشکلات. نو په دې خاطر ما زړه نه ورته ښه کوي.
دا وضعیت د افغانستان لپاره څه پایلې لرلی شي؟ د ټولنیزو چارو یو فعال سنگر امیرزاده وایي د هیواد بې برخلیک حالت بهر ته د تګ لپاره د ځوانانو هڅې او منځنیو او لوړو زده کړو څخه د نجونو بې برخې کول د افغانستان خلک ناهیلي کړي دي.
حداقل فردا وخت کې
کس لږ تر لږه سبا چې په میسیلا څوک له خوبه راویښېږي په دې به پوه شي چې زه کوم خوا روان یم. موږ تر اوسه په دې برخه کې نه یو بریالي شوي. تر څو چې د سبا لپاره د هیواد د لارې نقشه روښانه نه شي، ممکن موږ له دې حالت نه هم د بد په لور ولاړ شو.
بلخوا د زده کړو د برخې یو فعال خوشحال روحي وایي که دا لړۍ همداسې دوام وکړي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخ شي چې د دغه هیواد پر راتلونکي به ناوړه اغیزه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
که دا بهیر همداسې دوام وکړي، طبیعي خبره ده چې په لنډ مهال کې به موږ د مسلکي کادرونو له یوې لویې تشې سره مخامخ شو، مخصوصا چې د هیواد نیمایي نفوس یعنی نجونې متاسفانه په بشپړ ډول له لوړو او حتی متوسط زده کړو څخه بې برخې شوې دي. نو دا به د کدرونو په تشه کې دا لا زیات اغیز ولري.
د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو د شمیر د کمیدو په اړه دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پوهنتونونو لسګونه استادانو خپلې دندې پرېښي او بهر ته تللي. د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګېدلی او طالبانو هم په مسلکي بنسټونو کې خپل کسان ګمارلي دي.
په پکتیکا کې درې سوه شپېته پخوانیو معتادینو ته د کسبونو د زده کړې شپږ میاشتنۍ یوه دوره بشپړه شوې ده. د دې دورې یو شمېر ګډونوال خوښ دي چې نوي کسبونه ترلاسه کوي. نور په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز خرنی او ورګون ولسوالۍ درې سوه شپېته کسان چې پخوا په نشو روږدي ول او بیا یې درملنه شوې وه، د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو په همکارۍ د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام بشپړ کړ. د برنامې په پای کې ټول ته د خپلو کسبونو کیټونه او یوه اندازه نغدې پیسې هم ورکړل شوې. د برنامې د پلي کوونکي انجیو مشر سیف الله قریشي مشال راډیو ته وویل له دې برنامې موخه دا وه چې د بیکارۍ په وجه یاد کسان بیا نشو ته مخه نکړي او د دې ترڅنګ د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو توان پیدا کړي.
د برق حرفه ده او د نجارۍ حرفه ده، د خیاطۍ حرفه ده، او عین حال کې بیا دوی ته د پروګرام په اخر کې مسلکی کیټونه ورکړل شول، دوی ته د دوی کورنیو ته د خیاطۍ کیټونه ورکړل شول، د برق کیټونه ورکړل شول، او همدا قسم د نجارۍ کیټونه ورکړل شول، د دوی فامیل غړو ته ورکړل شول، او بیا د دوی سره نقدي مرسته وشوه. تقریبا هر نفر ته شپږ سوه افغانۍ چې معادل د $15 کېږي.
د حرفوي زده کړو د دې برنامې فارغان چې پخوا په نشو روږدي ول او وروسته یې درملنه شوې او په تعقیب یې د کسب او کمال خواندان شول، خپل راتلونکي ته هیله مند دي او وایي غواړي له دې وروسته په ټولنه کې د مسؤلیت منونکو کسانو په توګه ژوند او کار وکړي. د فارغانو له ډلې میاګل وویل
موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، لومړی به بیا کار او دغه به ګرځېدلو چیرې به خورې به شپه وله اوس له دغه مسیج ډېر خوشحاله یو. باید دا نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي، خلک هم ډېر ناوسه دي.
د دې پخوانۍ روږدو کسان خپل خپلوان هم د دوی درملنې او بیا وروسته په کسب او کمال د دوی سمبالښت ته خوښ دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ځوانانو د سالمې بوختیا په خاطر نورې دا ډول برنامې هم پلي کړي. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی امیر مالک وویل
نو دا د ځوانانو دفاره یو ښه فرصت ده، بل خصوص د هغو ځوانانو دفاره چې هغه معتادین دي او هغه روی دی د پنیشو باندې. نو موږ نورم له موسسو څخه هیله ده تر څو د موږ ځوانانو ته داسې کاري فرصت ورکړي تر څو زموږ ځوانان په کار بوخت سي او له نیشو څخه راوګرځي.
په پکتیکا کې د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دې برنامې په تعقیب 115 او نورو کسانو ته په 5 برخو کې د حرفوي زده کړو د پروګرام لپاره امکانات برابر شوي. په افغانستان کې د خلکو د بیکارۍ لوړکچه او په نشو د روغ دو کسانو درملنه او بیا هغوی په بیلابیلو کارونو بوختول د وی اساسي ستونزې په توګه پاتې شوي او د نورو لاملونو په خوا کې د مسلو هم د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
په نورستان کې له تیګو د لوښو جوړولو کسب د لمنځتلو په حال کې دی. د نورستان اوسیدونکو وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو اوس د دغو پخواني لوښو جوړولو ځای نیولی دی.
په نورستان کې پخوا له تیګو د خوراک څخه کاخلي پخلي او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوښ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغو پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي، خو د پلاستیکي سلوري اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښې څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلي پخلي او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښی شته او دوی ترې استفاده کوي.
جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونو کې، سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونو کې جوړوي او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. او د شودي پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې اتیا منه غړو پورې دي ساتل کېږي. بیا د پاسه د رټې تیلې دي او هغې کاسېر ورکوي. قیمت هم هغه په یو غوا دو غوا باندې هغې انتقالې ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکاڼي جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکاڼي اوس په ډېر اندازه پاکستان ته صادرېږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکاڼو د زینتي شیانو، خوراک څښاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
کلونه کلونه مخکې دیو د په هغه وخت کې دیو ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول. د کفر زمانه کې لکه په هغه وخت کې چې دیو دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي اثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغوني اثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادی راجو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسله سلام. ما دغه پیغام ورسوي تر دغه لوړ پړو چارواکو پورې چې دغه تاریخ کوروره دا وسته سر پسخند یوي. پمځوکه کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټوله اله جوړوره دغه د نړیوالو پسترګو کې خاوري ورچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته اله کړل په هر بازار کې وروره خرڅې جوړانی وکیږي. کارخانه دې روینج پودر د تشه جوړور دا ګرد کار کیږي. دا ولیدان په نړۍ پسخند وی ورور دا ورسره صفاکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او په ورغلی دی ډیر می خوشالي ورور او هلمند ور ډیر سم دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشري هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې چار څو ماشومان دي، هغه ټول ځي، یو پنځوسې د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دی. دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، د خوراکه ده، نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته. که یو سړی هغه دوه سوه افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هېوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یو حکومت کې باید بېلابېلې قومي، مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هېوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بې طرفه، متحد ټول ګډونه سوله ییز او له تروریزم، جګړې او مخدره موادو پاک هېواد وي. د افغانستان په لسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو د اورېدو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویل چې د چنګاښ تر شپاړسمې پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ځینو، په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50 تر 80 کیلومترو پورې وي. په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو نتیجې ښایي نن شنبه اعلان شي. دغه ټاکنې د تېرې شپې تر 12 بجو پورې تمدید شوې. دغه ټاکنې د تېرو انتخاباتو د دو مخکښو کاندیدانو، اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلارې سعید جلیلي ترمنځ وشوې. په ایران کې چې د وګړو شمېر څه باندې 50 میلیونو ته رسېږي، دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستې د ټاکلو لپاره وشوې. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو مخکښ مشر وایي دوی تمه لري چې په غزه کې د جګړې د دو لپاره ژر له اسرائیل جواب ترلاسه کړي. د حماس دغه چارواکي اسامه همدان د فرانسې خبری آژانس ته پرون ویلي ممکن دغه جواب نن شنبه سهار دوی ته ورسیږي چې ورسره په غزه کې جګړه ودرول شي او د رمل شو خلاصون ته زمينه برابر شي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فائنل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیې سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورساو. په بل لوبه کې هسپانیا کوربه جرمنی ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسید. هسپانیا جرمنی ته د 2-1 په مقابل کې ګولونو په وهلو سره ماتې ورکړه. مخله دې چې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه پروګرام ته ورورسیږي، د دې خبرونه ورستای راپور. د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشټوالي شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشټوالي او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور په دې راپور کې
د تخار د شکمش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د روغتیایي خدمتونو له کمواله شکایت کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړي ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشتوالي خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به یک شفاخانه مجهز ضرورت داریم و قبل
موږ یو معیاري او مجهز روغتون تارته لرو. شکمش لوی ولسوالی ده. دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځنی وخت زمون روغتي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نور ولایتونو ته انتقالوي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شکمش ولسوالۍ کې یو 50 بسترز روغتون جوړ کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلاب شارت وویل:
در ولسوالۍ شکمش کې تقریبا از 1,50,000
په شکمش ولسوالۍ کې کابو 1,60,000 نفر ژوند کوي. د نفوس شمیر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 50 بسترز روغتون جوړ شي ترڅو زموږ روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوې ولسوالۍ د ښار اوسیدونکی صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسائی ولادی مریضان لرو نور جرای عملیاتون دوپاره مریضان لرو چې دلته جرای څنګه د غنشته کلینیکونو کې دوايان نشته ډاکټران متخصص ډاکټران نشته هاته زمونږ ولادی نسائی مریضان چې وانده کړه غول اختلالات ولري وي تاسو لا شو دغه مرکز ته لا شي د صحت له بخنه ډیر د حد نه زیات دغه لرو د مشکلات لرو
د شکمش ولسوالۍ د روغتیاي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدلی هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د روغتیاي کلینیک کچا 50 بستریز روغتون ته لوړه کړي
گنجائش ته دې نه لري چې نور ډاکټران یا نور پرسونل زموږ زیاپاس یا دته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې شکمش نه پوز زخت ډیر نه پوز دا وي سره دی ولسوالۍ نه نور دوه سره چې دلته د بورکی مراجعین راځي د خانآباد ولسوالۍ سره مرز درو هغه راځي
تخار کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه جوړ کړي
نفوس شکمش د انزار گرفته هغه ته چند نفر ارسال میکنیم
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیا ستونزې لنیګ دی وګوري موږ په دې اړه د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو ترڅو په شکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال شي
د نموډي ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزی کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د شکمش کابو 1,000 نفوس ته بسنه نه کوي شکمش د 18 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالوقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوری سره خبري شوې دي نو موږ وایو چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولې خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویل دا غنه بعد می بابا ماته اجازه راکړه به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ست بیا نو ما سندره ډیر کړې
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي
جوان هستن سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره فعالیت و هنر موسیقی تمرین مرارت اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیم وکړی قدر منوونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه د خدایو په معفلونو رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې په کلیدل کېدل چې هنرمندان وهل کیږي او د موسیقي آلې ماتيږي لاغه وروسته یو شمیر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو حکومت څخه پټ ګرځي ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره وره
پایل کې خو درته وایي چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان نه د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي په کوم کارونه باندې اخته یې؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلوده د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګه مې په دوبۍ کې هم شرکت درلوده. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم. خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لرئ او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې دغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق لقبه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. باغه ورځی سما د نړۍ تسترګي غړولي داغه ورځی څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه لډیر ځن بعد زما غږ راوته او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د غیلت دا اوس زه خپل په تجارت باندې ډیر بوختم او په خپل تجارت مې ډیر حساب کوم او څنا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کم او سندرې وایم. په دغه خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره وویلې او داغه نه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو او له خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو زموږ خپلوان زموږ دوستان وسمالته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم. نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سمه وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم. په کورنۍ کې ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره، کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ؟ څومره به نوې سندرې وایي؟ او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل څه زه خپل د خوښي موسیقي ته څه هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د بعضې مشترک کارونه پاتې شول نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او د پې مشوره کړې وه او ما او د پې خبرې کړې وې، ما او د پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته. نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم کله کله لیکم، په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم چې زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي. الله دې ماته قوت او طاقت راکړي تر څو چې ژوندی یم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم.
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقي په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقي کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا، د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډیوالي ده. بېشمېره کمپوزونه راکړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي. هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغو نه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپره سو، لکه د نندرتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینې رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندرتون پاک لست زدل ته په دوبی کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپل په دغه کې زده کړې کړې دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو، نو دا یو شخصي نندرتون ده. موږ یزما شرکت د افغانستان نمائندګي کوي پکې، البته هلته شپږ دېرش و دېرش هیواد دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په غو کې ده. هر څوک خپل د هیواد نمائندګي کوي، خپل د هیواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم، څنګه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، چې هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو، خرڅ کوو او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسوو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پورسه، څومره بخوی چې تاسو په دې مرکه کې د غپاکلام یو څولرو په همدې پوښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسوو؟
څومره ښه ده چې دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ، د هغه یاد تازه کیږي، د هغه روح ته دعا کیږي. زه خوشبخته یم چې د داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن دپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
یوازې هم دارېږم
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصل وچې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حدی که میتونیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که اکتداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ازای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د 200 هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانېدلي چې بهر ته راشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته په تمه یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا ته منوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري، خو په خاني به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي. دوی له خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیان کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوي په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوانه انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی پتاتا پاتی ماتا پاتی چی ولی والے داسوشی ولی والے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی لشکر ڈوڑے دے گرما دمنگی بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسوشی ولے والے داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی چی گلاب